اوس که تاسو د افغانستان هرې برخې ته مسافرت کوئ، هیڅ خبره نشته. ازادي راډیو تاسو په اف ام باندې په ډېرو زیاتو لویو شهرونو کې اورېدلی سئ. د ازادي راډیو درنو دوستانو، السلام علیکم. زه فرشته جلال زه یم. را سره په دې خپرونه کې زما ټول همګاران ملګري دي، او د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو لومړی درته وړاندې کوو. په نیم ساعت کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي خبرونه او وروستي رپورټونه واوري. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي شورا نننۍ غونډې خبر سي. دوی وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لخوا په دغه هیواد کې د جنګي جنایتونو په اړه برابر شوی رپورټ د خپور شي کنه. په دې ارتباط په ملي شورا کې بیلابیل نظریات دي. د خبرونې په جریان کې به پر دغه مسله علاوه نورې خبرې هم لرو. اول به رضوان مراد د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په خپل غونډه کې په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه بحث او خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د دوم دور مذاکرات ګټور وبلل، او د پاکستان پولیسو په پیښور کې نن له وسلوالو سره په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په خپل غونډه کې په قطر کې د طالبان لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه بحث او خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسمشر په مشرۍ په دې غونډه کې د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسمشر په مشرۍ په دې غونډه کې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین رباني امریکا ته د خپل سفر په اړه رپورت وړاندې کړ، او له امریکایي چارواکو ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره خپلې خبرې ګټورې وګڼلې. هغه ویل چې امریکا او د امنیت شورا د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. د امنیت شورا په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پیل لپاره په قطر کې او د هغوی لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو د شرایطو چوکاټ او میکانیزم په اړه خبرو شوې، او پریکړه شوې چې په لومړنۍ طرح کې د امنیت شورا او د سولې د عالی شورا نظریات د بهرنیو چارو وزارت لخوا قطر ته واستول شي چې د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو لپاره چمتو شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د دوم دور مذاکرات ګټور وبلل. د دې وزارت وایي جانان موسیزین په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا مذاکرات د تیرې جمعې پر ورځ په کابل کې وشول. جانان موسیزین هیله خود چې دواړه لوري وکړي شي یو داسې موافقه ته ورسیږي چې پکې د دواړو هیوادونو مشترکې ګټې خوندي شي.
د یو مش هیلمنیو په پای کې د یو داسې سند په اړه موافقه ته ورسېږو چې د افغانستان ملي حاکمیت، قانون ته درناوی او ازادي پکې تضمین کړي، او د غرض له تروریزم سره د مبارزې، سولې او د افغانستان د ځوانې دیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې مشترکې ګټې پکې خوندي وي.
خاغلی موسازی زیاته کړه کچیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دوی به په دې سند کې امریکا ته د قضایي خوندیتوب مسأله هم وڅېړي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د راتلونکي کال په لومړیو کې واشنگتن ته سفر وکړي، او په دې اړه له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی وایي په هیواد کې د روغتیا د کیفیت د ښه کېدو لپاره باید لابراتوارونه او تشخیصایونه مجهز شي. ولسمشر کرزی دغه څرګندونې نن د طبابت د اخلاقو د لوړولو په دوه ورځني ملي کانفرنس کې وکړې.
به این معناست که ما می خواهیم زودتر تهداب بهتری بر خدمات
دا په دې معنی ده چې موږ غواړو ژر تر ژره د روغتیایي خدماتو یو ښه بنسټ کېږدو، په خاص ډول د هغه هیوادونو له ژبو سره ځانونه آشنا کړو چې روغتیایي خدمات او طبابت پکې ډېره وده کړي.
د ښاغلي کرزی په وینا په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د کیفیت ټیټوالی خلک اټ کړي چې ګاونډیو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان پولیسو په پیښور کې نن له وسلوالو سره په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د جګړې او رسرو صلاحي وشو چې د پیښور پر هوایي ډګر د وسلوالو په راکټي بریت او ځانوژن کې حمله کې څلور ملکان او 15 وسلوال وشل شول. د پیښور ښار د پولیسو مشر امتیاز الطاف مشال لاړو ته ویل د وای 15 تورستانو چې ټول وشل شول. دا هم هغه وسلوالو چې تیر شپه د پیښور پر هوایي ډګر بریت کړو. هغه په وسلو سمبالو لاسي بمونه وسلې او ځانوژن کې واسکټونه ورسره. د هغه له څیروخ کار کېږي چې دوه ازبکانو خدا هم کېدې چې زمون پاکستانان او یا بهرنیان وي. تر اوسه پوری هویت نه دی تایید شوی. نن د ورځې په پیل کې پولیسو هغه نیمه جوړه ودانۍ کلابند کړه چې پر هوایي ډګر برید کوونکو وسلوالو پکې پناه اخیستې وه. پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په نننۍ جګړه کې درې وسلوال وژل شوي او دوه نور بیا ځانونه الوزولي دي. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر هم وژل شوی دی. د مصر د ولسمشر محمد مرسی په مشرۍ اسلام پال ائتلاف ویلي د نوي اساسي قانون د لانجمنې مسودې پر سر په ترسره شوې ټول پښتنه یا ریفرندم کې یو کم اکثریت دا مسوده تایید کړې ده. د مصر اخوان المسلمین ویلي د رایو ورکوونکو 55% کې د نوي اساسي قانون د مسودې ملاتړ کړی. ولسمشر مرسی او د هغه پلویانو ویلي نوی اساسي قانون به مصر ډیموکراسۍ ته نږدې کړي، خو د حکومت مخالفان بیا وایي چې د اساسي قانون مسوده په دې هیواد کې د اساسي او اقلیتونو د حقونو ساتنه نه کوي. ټاکل شوی چې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه ټول پښتنه دوهم مرحله راتلونکي شنبه ترسره شي او د دې پروسې له بشپړېدو وروسته به نتیجه هم اعلان شي. د سوریې څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې حکومتي الوتکو نن په دمشق کې د فلسطیني کډوالو په یرموګ نومي کمپ راکټي بریدونه کړي دي او فعالان وایي چې په دې راکټي حمله کې 8 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د حکومت اپوزیشن بیا یو اداره جوړه کړې چې د بشر اسد رژیم د ړنګېدو په صورت کې به د نظم د ساتلو په خاطر حکومتي ادارې برحاله ساتي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اویګدور لیبرمن پر د عدم اعتماد د لګول شو تورون له امله نن په رسمي توګه استعفا وکړه. نوموړي دوه ورځې مخکې ویلي چې خپل دندې بلل شو پر د لګول شو تورونو په وړاندې به مقابله وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال 13 اونۍ لیبرمن د تقلب او پیسو د وینځلو په قضیه کې له اعتماد څخه په سرغړونو تورن کړ.
ساعت شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه برابر شوی رپورت باید خپور شي او کنه. ملي شورا په دې اړه په بیلابیلو نظرونو ویشل شوې ده. په خبرونه کې رپورت لرو. ملګرو ملتونو یو اربع ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې د داسې مذاکرو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
شرایط د سولې په اړه باندې باید واضح وسی. یعنې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د هغه سولې بهیر څخه ملاتړ کوي چې دغه د افغانانو په مشرتوب باندې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی لا هم په ایران کې پر د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنې کوي. په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو کې واوري چې په پېښور کې د پاچاخان نړیوال هوایي ډګر باندې تر حمله وروسته وضعیت څنګه دی. په نور نړیوالو مسایلو کې واوري چې د امریکا ولسمشر به نن د ویر په هغو ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي چې په دغه هیواد کې د شوونځي پر زده کوونکو په یوه حمله کې کوم ماشومان وژل شوي دي د هغوی لپاره ترسره کیږي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا د خبر شوي د برابر شوي رپورت په اړه چې په افغانستان کې د تیرې وې یادول سیزو د جنگي جنایتونو په اړه دی وایي چې دوی په یو نظر نه دی. په دغه رپورت کې چې باید تیر کال خبر شوی وو د ثور د 8 مینیټې د کودتا څخه تر 2001 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه یو شمېر معلومات راغون شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشران ویلي دي چې د دغه راپور خبرېدل د حکومت کار دی. په عین حال کې دوی وایي چې کدا راپور خبرېږي باید د دغه رپورت جوړونکو د امنیت ضمانت وشي. د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر ژمن د افغانستان ملي شورا ته تللی وو او هلته یې بیلابیل نظرونه راغون کړي دي.
د مشرانو جرګې وغړی هدایت الله رهایی د دې جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې د دې راپور د خبرېدو مخنیوي یو ملي خیانت وباله ویل. خلک باید پوه شي چې چا ظلم کړی.
حقوق بشر مکلف است کې
د بشر حقوق مکلف دي چې په تیرو دریو لسیزو کې چې کوم جنگونه شوي دي د هغو په اړه اسناد راټول کړي چې چا د افغانستان خلکو ته کار کړی او چا خیانت کړی دی. موږ ډیر داسې خاینین لرو چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې په سلګونو بېګنا کسان وژلي دي. نن د بشر حقوق مکلف دي چې د هغوی په اړه اسناد راټول کړي او د ټلویزیونونو مطبوعاتو او رسنیو لارې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ثور له کودتانه تر 2001 لومړی کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه دوی لخوا برابر شوی راپور د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې خبرېدو ته چمتو شوی و. خود دې کمیسون رئیس سیما سمروی هغه مهال د خبرېدو په صورت کې د برابرونکو د امنیت پاړه جمهور رئیس کرزی تضمین ورنه کړ. هغه د شنبه پر ورځ ویل د غراپور د حکومت په وینا برابر شوی او د حکومت په اجازه باید خپور شي. خو بل خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار د یک شنبه په غونډه کې د دې راپور خبرېدل د ملي ګټو پر خلاف وباله.
محترم سناتور صاحبانو، زه فکر کوم چې زموږ د هیواد اوضاع او احوال داسې دي چې باید مصلحتونه او هغه موارد په پام کې ونیول شي چې په هیواد کې د بحران او د لا ډېرې بې ثباتۍ مخه نیسي، او ممکن له همدې امله وي چې د افغانستان د اسلامي دولت جمهور رئیس د هیواد په اوسنیو شرایطو کې د دې راپور د خپرېدو اجازه نه ورکوي.
خو د ملي شورا یو شمېر نور غړي د یاد راپور له خپرېدو ملاتړ کوي، وایي له خپرېدو یې هغه څوک ویریږي چې په جنګي جنایتونو کې لاس درلود. د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالای حمیدزای:
داسې هر څوک د دې راپور مخ نیسي، زه په دې باندې پوهېږم چې هغه خپله د افغانانو بې ګناه افغانانو په وژنه کې لاس لري، دا که په طالب کې، که په خلکي کې، که په پرچمي کې، که په پنجاب کې.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه راپور به کله خپور شي. خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دولت کې او له دولته بهر د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ځینو څیرو او ډلو د دې راپور د خپرېدو د مخنیوي هڅې کړې دي.
خبری مجله اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له همدې حقوقدار لسوتنو افغانانو د برخلیک د معلومولو په ارتباط تحقیقات کوي چې په ایران کې لا درکدي. ویل کېږي چې دغه کسان د کار لپاره ایران ته تللي وو او داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ځینې رپورټونه داسې هم وایي چې د دغو کسانو شمیر تر دیار لسو زیات وو. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په دې اړه رپورټ لري.
د رپورټونو له مخې دغه کسان شاوخوا څلور میاشتې مخکې ایران ته د کار موندلو لپاره تللي وو او د ایراني پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان جنان موسزی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې دیارلس تنو افغانانو جسدونو د سرنوشت معلومولو په هکله هر ورځ له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د بهرنۍ چارو وزارت هر ورځ له ایران سره هم په کابل او هم په ایران کې د افغانستان سفارت لخوا په تماس کې دی. څو دغه دیارلس تنو افغانانو په هکله چې ویل کېږي په ایران کې ورک شوي
د هرات ښار لسګونه تن اوسیدونکو د دې مسلې په هکله تیرونی په دې ولایت کې د ایران د قونسلګری په وړاندې مظاهرې وکړې او د خپلو هیوادوالو د جسدونو غوښتنه یې وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کوله چې دغه افغانان د ایراني ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي او له دوی سره په دې اړه اسناد او شواهد هم موجود دي. له بل لوري د مشرانو جرګې یو پلاوی چې اوس وزیرات ته استول شوی وویلی دي چې د ایراني ځواکونو لخوا دیارلس نه بلکې درویش افغانان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې د دې پلاوي یوه غړې نجیبه حسینی د یک شنبه په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته وویل:
هغه کسان چې په ایران کې د ایراني پوځیانو لخوا وژل شوي دیارلس نه بلکې درویش تنه دي. دا دیارلس تنه یوازې هغه کسان وو چې وارسین یې کمیسیون ته ورغلي وو.
بلخوا په ایران کې د ایران قونسلګری مشر د شنبه په ورځ له افغان حکومت نه وغوښتل چې د دوی قونسلګری ته د مظاهرې په مهال د وخت زیان تاوان ورکړي. خو د بهرنۍ چارو وزارت ویان بیا وایي چې په هرات کې د ایران قونسلګری ته هیڅ ډول تاوان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې حکومت باید دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي او په افغانستان کې د ایران سفیر ایزار کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان دننه د سولې د هغو خبرو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. د په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیاسي استازي دفتر یوناما په افغانستان کې د سولې د هڅو د څرنګوالي او د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د دوهمې غونډې د جوړولو لپاره تیرونی په جریان کې د بیلا بیلو سیاسی ډلو مدني ټولنو او د یو شمېر آزادو بنسټونو استازي سره راغونډ کړي وو او په دې ارتباط د هغوی نظرونه واخیستل. د دغه دفتر ویاند نظیف الله سالارزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوهمې جوړیدونکو غونډې ځای او دقیقه نیټه لا تر اوسه نه ده څرګنده شوې. معصوم میوند د سره مرکه کړې او په پیل کې په دغه مذاکرو کې د یوناما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیاسي استازي د دفتر د رول پوښتنه ځینې کړې ده. غلی سالارزی وایي:
زمنګ نقش بده کې پدا ده چې صرف افغانانو ته د زمينه برابر کوچ حقوق په خپل منځي خبرې دي دا چې پاجندا کې په پرڅبانه باس کیږي په کمزي کې به کیږي په څه ډول به دا خپل افغانانو پورې مربوط خبره ده
د دوار خو نظر نه ستاسو په خبره کې څه ډول ویل دي چې لمنونه تاسو ته څه ډول معلوم شوی
کمن غونډه چې تر سره شوې ده دا یعنی د سولې کوم رسمي بهیر نه دا صرف د دې لپاره چې موږ کولای شو دا د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو دویم دور څو مشر رئیس مونږ په هغه باندې کار کوو د دې په اړه نظریات راټول کړو
دا سیاسي خلیسوي چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د وسلوال مخالفینو سره دوهم غونډه په قزاقستان کې جوړیږي دا خبره تر کومه ځایه پرشته ده
د ګډونوال نه چې کومه نظریه مونږ په دې تیرونه کې تر لاسه کړنی دي په هغه کې یو خبره واضح چې سریت دا غوښتل چې د خبرو اترو دویم دور یا بین الافغانی ډیالوګ دویم دور په افغانستان کې تر سره شي د دې پر امکانات باندې چې په کوم ځای کې تر سره شي ډیر ځای نه په نظر کې دیواله نه هی تصمیم په دې اړه نه نیول شي
آیا یو نامه هم غواړي چې ځینې هیوادونه نور هم د افغانستان سول سره مرسته وکړي دی هم راکټ کړي
دلته دوه مسله یو دا چې د ملګرو ملتونو د دند یو برخه ده چې سیمه ایز همکاري د افغانستان د لپاره په سیمه کې واڅي یعنی تاسو بلې دلی چې ځانګړی استاد یې په دې کلنه چې افغانستان تر هغه له دې سیمه هیوادونو ته سفرونه درلودل او د سفرونو مخه هم دا و چې وکول شي د افغانستان د سول د بهیر لپاره د دوه خواکې چې د نورو مسایلو لپاره لکه د افغانستان د امنیت د اقتصادي پرمختګ د ټولنیز پرمختګ په دې برخه کې د افغانستان د لپاره ملاتړ کوشش کړي چې ملاتړ راټول کړي د سولې د بهیر لپاره همکار کړي ولی د دویم دور بین الافغانی د نوم نوازې د چې د سر د افغانانو ترمنځ د افغانانو ترمنځ به ناستوي او په دې کې خپل افغانان خپل راتلونکي په اړه باندې خپل اندېښنې او خپل نظریات د چې څلرلی د افغانستان په اړه غولري په دغه باس کې
د وسلوال طالبان په اړه باندې تاسو پرې څه نظر معلوم سوي دی چې څاکس العمل ملګر ملتونو دفتر تر رسیدلې دي
کومه اړیکې چې موږ تر دې د ملرو هغه خې چې موږ هیله مند سو چې د دولت مخالف مسلمان مخالفین هم کول شي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي
د ملګر ملتونو د دې دفتر هم خاص شرایط ستاسو د سولې لپاره چې وسلوال طالبان وغوړل شي راسي
شرایط د سولې په اړه باندې باید واضح وسی دا به د افغان وګړو شرایط وسی یعنی د ملګر ملتونو په افغانستان کې د هغه سولې بهیر څخه ملاتړ کوي چې د هغه د افغانانو په مشرتوب باندې اصلي خاوندان په دې بهیر کې هغه وسی
په کابل کې د ملګر ملتونو د سیاسي استازي د دفتر ویاند شاغلی سالرزایو ناتو ځواکونه وایي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په جګړه کې ماته خوړلې ده او اوس یوازې پر هغو فعالیتونو باندې زیات تمرکز کوي چې د مطبوعاتو پاملرنه ځانته راجلبولای شي ناتو وایي دوی پوره ډاډ لري چې افغان امنیتي ځواکونه تر 2014 کال وروسته په بشپړ ډول د امنیت ټینګولو مسؤلیت اخیستلی شي ټاکل شوی چې ناتو ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه ووځي او دغه ځواکونه وایي افغان ځواکونه اوس مهال د زیاتو برخو د افغانستان د زیاتو برخو د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري د ناتو د چارواکو د ورستیو څرګندونو جزئیات په کابل د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین پر پورت کې واوري
په کابل کې د ناتو د ملکی استاذ ویان ډومینیک میډلی د یکشمې پورس خبريالانو ته ویل چې دوی د افغان ځواکونو په ورتیا ډاډمندي او د په خبره په پاتې دوه کلونو کې به د غزواکونو ورتیا او جنگي مهارت نور هم لوړ شي میډلی ویل چې افغان ځواکونه د هیواد په کچه د 80% عملیاتو رهبری په غاړه لري او د ته به هم چمتو شي چې ټول عملیات رهبری کړي
ناتو د افغان امنیتي ځواکونو په ورتیا مهارت او تجربه ډاډمنه ده ځکه ناتو ویني چې افغان ځواکونه هر ورځ هر ونی او هر میاشت د مسؤلیت اخیستو په حال کې دي دوی په 2014 او 2014 کال کې ډیر مسؤلیتونه واخلي او ځان به دې ته چمتو کړي چې له 2014 کال وروسته په یوازې سر خپل دنده پر مخ بوزي
ناتو وایي د محل افغان ځواکونه په ایم ولس دوله الوتکو سمبال دي خو دوی لپاره د بشپړ هوایي ځواک برابرول ډیر وخت اړتیا لري ناتو دغه ډاډګیرنه په داسې حال کې څرګندوي چې د امنیتی مسؤلیتونو د لیک دریم پړاو بشپړ شوی او ټاکل شوی چې ډیر ژر د بهیر څلورم پړاو هم اعلان شي په افغانستان کې مشتای صف ځواکونه بیا وایي چې وسلوال طالبان په روانه جګړه کې ناکامه شوي او یوازې د هغو حملو وس لري چې د رسنیو د پام وړ ګرځي. د دغو ځواکونو ویان ګونټر کرس په همدې خبري کنفرانس کې وویل چې دا مهال د طالبانو فعالیتونه په لرو پرتو سیمو پورې محدود شوي او په ښاري سیمو کې د جګړې او فعالیتونو وس نه لري.
موږ په دې وخت کې د طالبانو بریالیتوب نه وینو. دوی یقینا په ښکاره او له شک پرته دغه جګړه بایللې ده. افغان امنیتي ځواکونه د ایساف په ملاتړ پر وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو فشارونو ته دوام ورکوي. موږ په هغو سیمو کې پر دوی فشار راوړو چې دوی غواړي هلته پټنځایونه ولري. موږ توانېدلی یو چې طالبان له ښارونو په شاو تمبو. دوی هڅه کوي چې د رسنیو پام ځان ته واړوي، خو په رښتینې توګه دوی په خپلو دې هڅو کې ناکام دي.
نوموړی وایي طالبان تر ډیره د ځان په ګټه تبلیغات کوي او هڅه کوي چې د افغانستان امنیتي وزن آرام وښيي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د ایساف په دې خبرو کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې تل داسې خبرې او ادعاګانې رد کړې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
وسلوالو کسانو تیره شپه په پېښور کې پر پچخان نړیوال هوایی ډګر باندې حمله وکړه. د امنیتي چارواکو په وینا په دغه حمله کې 15 تنه حمله کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر ملکي کسانو د وژل کېدو خبره هم خپره شوې ده. وسلوالو طالبانو په پاکستان کې طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی دی او د ازادي راډیو خبريال وایي چې د حمله څخه وروسته اوس په شار کې امنیتي تدابیر شدید شوی دي او مخکې داسې خبرونه خبر شول چې دغه هوایي ډګر برته د پروازونو لپاره پرانستل شوی دی. وروسته حال به له هغه ځای د ازادي راډیو د خبريال مجبور رحمان انګر پر پورت کې باوري.
د خیبر پختونخوا ځای چارواکي وایي د باچا خان پر هوایي ډګر باندې د ترهګرو لوبریدونو وروسته اوس حالات کابو شوی دي. دا دوی په وینا لاسو تنو برید کوونکو تیر ماښام پر نوموړي هوایي اډه برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون یې عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله واړوله. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر ویان میا افتخار حسین وایي چې اوس سیمه له ترهګرو پاکه شوې او هیڅ ګواښ نشته. پرون چې کله پر هوایی ډګر برید کېدونو لږ وړاندې یو الوتکه کېناسته او پلان داسې و چې د سپرلیو تر کوزولو وروسته به نورې سپرلۍ پورته کوي او الوتنه به کوي، خو د بریدونو له کبله دغه الوتنه هم وځنډېده. میا افتخار حسین هوایی ډګر ته د تلونکو او راتلونکو الوتکو په اړه وویل: لبریدونو وروسته د ښار بڼه هم یو څه بدله شوې ده. که څه هم چې نن د پاکستانونی زه رخصتي ده چې کېدای شي له همدې امله په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه وي، خو داسې ښکاري چې بریدونو هم د ښار په حالت باندې اغیزه کړې. د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د پولیسو امنیتي ځواکونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، خو عام خلک کم لیدل کېږي. پر خلکو د بریدونو له کبله ویره خپره شوې ده. د پېښور ښار یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
دا چې کوم دهشتګردو کوم کاروایو کو ایرپورټ سره، نو دا خو ډېر عجیبه غوندې خبره چې د ملک اهم مقامات چې دي هغه محفوظ نه دي، او هلته هغو هر ورځ یا دویم ورځ یا هفته پس دا کاروایو کوي. نو زه نه پوهېږم چې یو عام سړی چې دی نو هغه تحفظ به څنګه به حکومت کوي.
دا پېښور د بریدونو مسؤلیت طالبانو منلی، ویلی دی چې د دوی لسو جنګیالیو په دغو بریدونو کې برخه درلوده، خو حکومت ویلی چې نننی وژل شوي 15 برید کوونکي ازبک جنګیالي دي. حکومت ویلی چې د بریدونو په پایله کې دوه پولیس او لس بریدګر وژل شوي او دغه راز څلور عام وګړي هم وژل شوي دي او تر څلوېښتو ډېر نور ټپیان دي. د باچا خان هوایي ډګر د پېښور ښار په منځ کې پروت دی چې د پوځ او استخباراتو مهم مرکزونه هم په همدغه سیمه کې موقعیت لري.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دغه هیواد په شمال کې هغه ښار ته ورغی چې د شلو وژل سوي ماشومانو په ویر کې برخه واخلي. دغه ماشومان د جمعې په ورځ پر یوه ابتدایه ښوونځي باندې د یو وسلوال هلک په حمله کې وژل سول. رپورټونه وایي چې دغو ماشومانو عمرونه د شپږو څخه تر اوو کلونو پورې وو. په دغه حمله کې شپږویشت تنه ووژل سول چې شلې ماشومان وو او شپږ تنه یې د دغه ښوونځي لویان کارکوونکي وو. سالی محمد سالی په دې ارتباط رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په نیو ټاون شارګوټي کې چې یو مهال خوندي ځای ګڼل کېده دغو وژل سویو ماشومانو ته د دعا په مراسمو کې برخه واخلي. د جمعې د ورځې تر عام وژنې وروسته د ورته غمیزو د مخنیوي لپاره اوباما د بامفهوم اقدام غوښتنه کړې ده. د رویټرز اژانس په حواله په اصل کې چې د دولسو نجونو، اتو هلکانو او شپږو پوخومره ښځو د وژنې په اړه نور حقایق راڅرګندېږي، د غمشریکۍ له کبله به په سیاسي لحاظ وروسته اقدام کېږي. دغه شل ماشومان چې عمرونه یې د شپږو او کلونو ترمنځ وه په سندهوک لومړني ښوونځي کې د ادم لانزه په نامه یو ځوان لخوا ووژل سول. برید کوونکي وروسته ځان وژنه وکړه. د سیمې چارواکي وایي له سندهوک پرته به د نورو ښوونځیو ټولګي بیرته فعال سي. د دې ښوونځي چارواکي د شنبې له شپې راهیسې پر یو پلان کار کوي چې د دې ښوونځي له وړکتون څخه تر څلورم ټولګي پورې صنفونه څنګه او چیرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري دغه غنی ښارګوټي ته چې وویش زره کسان پکې ژوند کوي او د نیویارک شهر په 190 کیلومتر کې پروت دی، په سفر کې د قربانیانو له کورنۍ سره وګوري او د دعا مراسمو ته وینا هم وکړي. که څه هم امریکایانو په تیرو لسیزو کې په ډزو د عامه وژنې ګڼې پیښې لیدلې، خو په لږو پیښو کې قربانیان کم عمره ماشومان وو. د شنبې په ورځ ځینو ډیموکراتو وکیلانو د وسلو د کنټرول لپاره د نویو اقداماتو غوښتنه وکړه. د رویټرز په حواله د ډیموکراتانو دغه اقدام به د هغې ځواکمنې ډلې له سخت عکس العمل سره مخامخ سي چې په هیواد کې د وسلو د لرلو پلوي کوي. په اصل کې چې ولسمشر او د قربانیانو خپلوان د ویر په مراسمو کې برخه لري، پولیس لا هم د دې پیښې د انګېزې په اړه په پلټنو بوختي چې د کومو عواملو له مخې شل کلن لانزه د خپلې مور تر وژنې وروسته د سندي هوک په لومړني ښوونځي کې د سو وسلو په مرسته ډله ییزه وژنه وکړه. پولیسو مخکې ویلي وو چې د قاتل لخوا د دې وژنې د انګېزې په اړه یې کره شواهد ترلاسه کړي دي. په سیمه کې د یو رستورانت خاوند ویلي ادم لانزه په ټولنه کې د عادي ژوند لپاره ډېره مبارزه کوله. مور یې د 2 کلونو لپاره له ښوونځي څخه ایستلی وو او په کور کې ورته د زده کړې امکانات برابر کړي وو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې ستاسو لا پیغامونه نه
زه سید عمر د لغمان د ولایت اوسیدونکی بالکل د بشر حقوق مراد نسته، رښتیا ویل نسته، دروغ دي، هر څه سوی د ټول دروغ یو عملی ګام نه وچت نست. افغانستان په خلکو باندې کوم بحران روان ده دا یو الله ته معلوم ده او د دې پښتنه په خدای کې تیر کوم حقوق بشر کوم د طالبان چې لاس کش کړل.
ما نوم محمد ایمان، فعلا په افغانستان کې نه حقوق بشر سته او نه حقوق د خلکو مراتیږي، هیڅ حقوق نسته.
ولې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي زیات باډیګردان یا ساتونکي لري؟ تاسو د خبرې ته متوجه سوي یاست. پر همدې مسله د ولسي جرګې د ننن بحث شوی دی. خان محمد سین به یې جزئیات وړاندې کړي.
د جرګې یو شمېر غړي وایي د منل شوې مقررې له مخې د جرګې هر غړی د سلورو ساتونکو حق لري، خو داسې غړي هم شته چې تر شلو هم زیات باډیګاردان یا ساتونکي لري او تنخواګانې دولت ورکوي. د جرګې غړی عالمی بلخي وایي
مطابق مقرراتو کې مو شما دادن هر وکیل از آدرس شورا 4 نفر باډیګارد میتونه داشته باشه.
د مقرراتو له مخې د شورا له آدرس هر وکیل کولی شي څلور ساتونکي ولري. اداري هيئات باید د کورنۍ چارو له وزارت وغوړي چې د وکیل په نوم د زیات ساتونکو نه ورکوي.
دوی وایي د جرګې هر غړی چې ځان مهم ګڼي او وایي چې غواخل کیږي، د هغوی مادي ژوند هم له نورو ښه دی او کولای شي چې ځانونو ته شخصي ساتونکو وګماري. بلخوازيني وایي سلور ساتونکو د دوی خوندیتوب ته کافي نه دي او دولت مکلف دی چې د دوی د غوښتنې او ضرورت سره سم ساتونکو ورکړي. د جرګې غړی محمد محقق او محمد عالم قرار وایي
زه هم دوه درې څلور تنه زیات لرم، مادي ګټه یې ماته نه رسیږي، زه خپل ژوند ته ګواښ احساسوم. شورا ته هم د ترورستانو لویر لګ راځم. زه زیاتو ساتونکو ته ضرورت لرم.
بعض خلک مشکلات لري، جنجال اختری، جنگونه کړي، جنجالونه لري، نو د هغوی لپاره حکومت خو مجبور او مکلف ده چې د هغوی امنیت باید وساتي. یو ته ضرورت لري، شروع ته لري، 500 ته لري، باید مری کې ورته.
د جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وای یا د مسله به د دولت له مربوط ارګانونو سره شریکه او تر راتلونکو اونۍ پورې به نتایج جرګې ته وړاندې کړي. د جرګې ځینې غړي دا هم وای چې یو شمیر وکیلان چې ځانونه د شلو او دیرشو ساتونکو مستحق ګڼي دا حساب ورسره نه دی شوی چې آیا دا ساتونکي ورسره دي او که د تنخواګانو په خاطر د ساتونکو یوازې یو لیست ځان پورې تړلی دی.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوو وروستیو خبري مجلو یوه ما فرشته جلال زی او زما ټولو ملګرو همکارانو په ګډه درته وړاندې کړه. د ازادي راډیو د خبرونو د اوریدو لپاره تاسو کولی شئ چې زموږ په پانی ته ورسی www.azadiradio.com. حتی که راډیو نه لري تاسو کولی شئ د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو خبرونی لایو یا په مستقیم ډول د سهار 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې واوري. نور مو لوی خدای مل سه، زه اجازه غواړم بل خبرونه مو ورستی خبرونه ده سلطان.